السلام علیکم د ازادي رادیو پی یو استودیو ته شرغلاست د ماسپښین دوی بجې سوې زه ملالی بشیر دا پښتو خپرونه د شمشاد زدران په تخنیکي مرسته وړاندې کوم په مزار شریف کې د بلخ د والی عطا محمد نور او د افغانستان د اجرایي رئیس د دویم مرستیال محمد محقق په مشرۍ لاریون وسو د افغانستان دفاع وزارت د سیګار هغه راپور ردوي چې وایي د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې تر 2500 زیات افغان سرتیري وژل شوي دي خو د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له احمد شیبر څخه اورو
د بلخ والی خبرداری ورکړ چې شاید ملي وحدت حکومت دوام ونه کړي دفاع وزارت په میدان وردګ کې د 25 طالبانو د وژلو او لسکونو ټپ کېدو ادعا کوي اټکل کېږي چې د پاکستان د پخواني صدر اعظم یم نشته ملاتړی د دغه هیواد موقت صدر اعظم وټاکل شي بشپړ خبرونه د بلخ والی عطا محمد نور نن په مزار شریف کې وی غونډې ته وویل که عدالت تأمین نشي د واک انحصار پای ته ونه رسیږي د ملي وحدت حکومت به دوام ونه کړي د بلخ والی چې په وروستیو کې په ترکیه کې د حزب وحدت اسلامي مردم افغانستان د ګوند له مشر حاجي محمد محقق او د ملي اسلامي جنبش له مشر جنرال عبدالرشید دوستم سره د افغانستان د ژغورنې په نوم ائتلاف جوړ کړی دی د غونډې برخوالو ته څرګنده کړه چې له دوی ائتلاف به نور هم وسیع شي د یوه ایدا ائتلاف په پس لوی او پس پراخ شي یو ځای به مختزو تر هغه چې د حکومت کژه پشه سیخه کړو او واقعي عدالت تامین شي اته محمد نور زیاته کړه چې پرته له قاعده او شرطه باید د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال دوستم افغانستان ته راشي په غونډه کې د اجرایي ریاست دوهم مرستیال حاجی محمد محقق هم برخه لرله د افغانستان د ژغورنې د ائتلاف مشران وویل چې په راتلونکو څو ورځو کې به په هیواد کې دننه د خپل ائتلاف د موجودیت اعلان وکړي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړې ادارې یا سیګار په وینا دروان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د افغانستان 2501 امنیتي ځواکونه وژل شوي او 4208 تنه ټپیان شوي دي د راپور د جنوري له لومړۍ نیټې د مې تر 8 نیټې پورې موده رانغاړي چې امریکایي پوځي چارواکو ته افغان حکومت چمتو کړی دی تر دې مخکې سیګار د تیر میلادي کال راپور خپور کړی و چې پکې ویل شوي وو چې لږ تر لږه 6015 افغان عسکر او پولیس د لسو میاشتو په ترڅ کې وژل شوي دي د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کابل کندهار لویه لار بیرته د ترافیک پر مخ پرانستل شوه د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې د کابل کندهار د لویې لار د پرانستلو پر مهال د عملیاتو په ترڅ کې طالبانو ته درانه تلفات اوښتي
لارې خلاصې دي نن د سید آباد او وردګ په سیمه کې مشکلات ایجاد شوي دي مګر هلته زموږ قطعات لاړ دي عملیات پیل شوي دي دښمن ډېر تلفات لیدلي دي 25 نفره یې وژل شوي 8 نفره ټپیان دي
نن سهار د میدان وردګ چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د سید آباد په ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې له امله لویه لار بنده شوې ده ناټو دا تاییدوي چې یو بلک هاک امریکایي هلیکوپټر نن د افغانستان په ختیځ کې بیړنۍ ناسته کړې ده د ناټو په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې په دې پیښه کې چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې نن سهار رامنځته شوه دوه پوځیان برسېرن ټپیان شوي دي خبر پاڼه وایي چې د الوتکه بیرته فعاله شوې ده طالبانو ادعا کړې ده چې د ناټو یوه هلیکوپټر په سیمه کې ویشتلې ده او د هغې ټولې سورلۍ یې وژلې دي خو دا ادعا ناټو رد کړې ده د پاکستان د پارلمان د نننیو رایو له مخې اټکل کېږي چې د پخواني صدراعظم نواز شریف یو نږدې ملاتړی به موقت صدراعظم شي شاهد خاقان عباسي او د اپوزیسیون شپږو نورو غړیو ځانونه د حکومت د نوي مشرتابه لپاره کاندید کړي وو خو د عباسي د بریالیتوب چانس د دې لپاره زیات دی چې په ولسي جرګه کې د نواز شریف مسلم لیگ ګوند اکثریت لري عباسي به تر هغو موقت صدراعظم وي چې د پارلماني فرعي انتخاباتو له لارې نوی صدراعظم وټاکل شي داسې ښکاري چې د نواز شریف کشر ورور شهباز شریف به د فرعي پارلماني انتخاباتو له لارې صدراعظم شي دغه بهیر لږ تر لږه 2 میاشتې موده نیسي چې تر هغو به عباسي موقت صدراعظم وي نواز شریف د جولای 28 وروسته تر دې استعفا وکړه چې سترې محکمې هغه په اداري فساد تورن کړ د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر د ګرجستان د صدراعظم سره خبرو پر مهال له تبلیسی سره د واشنگتن پر ژمنو ټینګار وکړ مایک پینس د ګرجستان په مرکز تبلیسی کې د ګرجستان له صدراعظم ګیورګی کاشویلی سره د لیدنې کتنې پر مهال وویل ګرجستان د امریکا یو نږدې ملاتړی هیواد دی
The United States supports Georgia's sovereignty and territorial integrity.
دی وای د امریکا متحده ایالاتونو د ګرجستان د ملي حاکمیت مسکنی بشپړتیا او د نړیوالو لوري د دغه هیواد د پیژندل شویو سرحدونو حمایت کوي او امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ په اداره کې د هر چا او هر هغه هیواد ادعا چې دغه ثابت معیارونه تر سوال لاندې راولي اعتراض ته چمتو ده. ګرجستان چې په خپلو ځینو سیمو کې د روسي پر نفوذ انتقاد لري هیله من دی چې د ناټو غړیتوب ترلاسه کړي. ماسکو له ګرجستان دوه بیلې شوې سیمې جنوبي اوسیتیا او ابخازیا د بیلو هیوادونو په توګه په رسمیت پیژندلي. د ایران د حکومت سیاسي مخالف مهدي کروبي یو ځل بیا په روغتون کې بستر شو. د کروبي میرمنې فاطمه کروبي نن نیمه رسمي آژانس النا ته وویل چې میړه یې پرون د زړه د ناروغۍ له امله د تهران په یو روغتون کې بستر شو. نهاویا کلن کروبي پخوا د ایران د پارلمان رئیس و. دی د 2011 کال د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته په خپل کور کې نظر بند شو. تیره اونۍ هم د زړه د ناروغۍ له کبله په روغتون کې بستر شوی و. دا د دې ساعت خبرونه.
تاسو ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. د بلخ د والی عطا محمد نور او د افغانستان د اجرایي رئیس د دوهم رستیال محمد محقق په مشرۍ په مزار شریف کې لاریون وسو او دوی د افغانستان د ژغورنې په نوم شورا څخه ملاتړ اعلان کړ.
یک جای به پیش میریم تا زمانی که پای کج حکومت راست بکنیم و عدالت واقعی تامین شود.
لسیاسی چیرون کومو پشتنه کرده چی دا افغانستان دا جگورونی پر نمرا مستسوی شورات سمرا غیزمنه که دایسی
دری والا لولپول مامورین دا وست برحال دولت که دندی داری او چنده که پختن ترا بدا که چنده کیجی که اصلاح دولت مامونه می او پا این وقتی دولت مخالفه می.
د افغانستان دفاع وزارت د سیګار هغه راپور ردوي چې وایي د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې تر 2500 زیات افغان سرتیري وژل شوي دي.
دغه تلفات چې هغوی اعلان کړي دي دا موږ نه تاییدوو.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورو چې د امریکا با نفوذ سناتور جان مکین د ولسمشر ټرمپ له ادارې غوښتي چې د افغانستان په اړه داسې ستراتیژي جوړه کړي چې بریالی سي. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او د ګوړې اچار خپرېږي. تاسوس مشغله ازادي رادیو اوري. په بلخ ولایت کې زرګونه تنه د افغانستان د ژغورنې د ائتلاف په ملاتړ راټول او په احتجاجي لاس پوري کړ. په دې غونډه کې د بلخ والی عطا محمد نور او د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق هم حضور درلود. عطا محمد نور د مرکزی حکومت پر فعالیتونو انتقاد وکړ او وی ویل چې د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال دوستم صلاحیتونه دی ورته بلا قید او شرطه ورکړل سي. همداراز محمد محقق د ارګ ماڼۍ د سیاسي قدرت په انحصار کولو تور نه کړه. مجیب الرحمن حبیب زی راپور لري.
زرګونو کسانو په بلخ ولایت کې د افغانستان د ژغورنې د ائتلاف په ملاتړ احتجاج ترسره کړ. هغوی یوې غونډې ته هم حاضر شول چیرې چې د بلخ والی عطا محمد نور پکې د افغانستان د ژغورنې د ائتلاف په استازیتوب د مرکزي حکومت پر کړنو انتقاد وکړ. عطا محمد نور د ائتلاف ملاتړیو او هوادارانو ته وویل چې مرکزي حکومت او په تیره بیا د جمهوري ریاست ماڼۍ د موجوده اداري استبداد ته د پای ټکی کېږدي. د بلخ والی وویل که په جمهوري ریاست کې د حکومت مشرانو ټولنیز عدالت تامین نه شوی کړی نو تر راتلونکي وکاله به دوی په دې موجوده نظام کې استقرار او بقا ونه کړي. هغه وویل
ائتلافی کې در حال شکلګیری است.
کوم ائتلاف چې د جوړېدو په حال کې دی د حکومت کاغه قدمونه وسم کړي. موږ په هر کې چارواکو ته وایو تر څو چې ټولنیز عدالت تامین نشي ستاسو غرور راکم نشي او تر څو د څلورو او یا پنځو کسانو له لاسه د قدرت انحصار له منځه ولاړ نشي تاسو نشئ کولی چې تر راتلونکو یو او یا هم یو نیم کال په دې نظام کې استقرار ولري. عطا محمد نور همداراز له مرکزي حکومت وغوښتل تر څو د جمهور رئیس د لومړي مرستیال دند او صلاحیتونه ورته بیا ورکړي او همدارنګه امنیتي پوستونو له راس څخه د مفسدې څېرې عزل کړي. د غونډې او احتجاج ته د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق هم راغلی و. هغه هم د ملي یووالي حکومت مشران خاصتاً په جمهوري ریاست کې د قدرت خاوندان د واک په انحصار کولو تورن کړل. سره له دې چې په دې احتجاج کې چې د افغانستان د ژغورنې د ائتلاف په ملاتړ مزار شریف کې جوړ شوی و زرګونو کسانو ونډه اخیستې وه خو یو شمېر نور بیا د دا ډول غونډو او احتجاجونو جوړول د څو کسانو په شخصي نفع بولي. دوی وایي تر څو چې حکومت د خدمت اراده ونه لري او ټول زاړه ځوانان خځه او نر په یو غږ واټنو ته راونوزي او خپل حق ونه غواړي د څو مشخصو کړو لخوا د دا ډول احتجاجونو جوړول د عموم په ګټه نه دي. د مزار شریف دوه تن اوسیدونکي پاړه وایي
ولای تظاهرات هم یک نتیجه خو هم نتیجه
د دا ډول احتجاجونو او غونډو جوړول هم د ولس په ګټه دي او هم نه دي. دا ځکه چې حکومت توجه وکړي د خلکو په ګټه تمامېږي، خو دا نور کسان بیا احتجاج د شخصي ګټو په خاطر ترسره کوي.
دا احتجاج ایت نه خلکو ته ګټه ډیری او نه ولس ته. دا احتجاج او لاریونونه خاص د خپل د شخصي ګټو لپاره دي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې پخوا هم د بلخ والي عطا محمد نور خلکو ته په مختلفو غونډو کې د خبرو پر مهال د مرکزي حکومت په کړنو انتقاد کړی او د جمهوري ریاست چارواکي د واک په انحصاري کولو او په اداري تبعیض تورن کړي دي. تر دې دمخه د هر ګویندویانو د افغانستان د ژغورنې د ائتلاف د جوړښت او د هغوی د مشرانو د سرګندونو په غبرګون کې ویلي وو چې د ائتلاف غړي هم د حکومت برحاله چارواکي دي. دوی د انتقاد پر ځای د اصلاح لپاره بدیل او طرحې شریکې کړي. مجبر رحمان حبیب صاحب، ازادي رادیو، مزار شریف.
تاسو ازادي رادیو او ریوا موریدل چې په بلخ ولایت کې زرګونو تنه د افغانستان د ژغورنې د ائتلاف په ملاتړ راټول سول او احتجاج یې وکړ. د سیاسي چارو کارپوهان وایي د افغانستان د ژغورنې په نوم درامسته کېدونکې د ائتلاف شورا ځکه اغیزمنه نسي کېدای چې بنسټګر یې د حکومت برحاله مامورین دي. دوی وایي که څه هم په حکومت کې ستونزې سته، خو د ژغورنې شورا یې هم د حل لپاره مناسبې طرحې نه لري. محمد حدیث پردیس د سیاسي چارو له کارپو یعقوب مومند سره مرکه کړې ده چې په ګډه یې اورو.
په دیموکراسۍ کې په دیموکراتیکو نظامونو کې دا معمول خبره ده چې هلته ائتلافونه جوړېږي، سیاسي ګوندونه جوړېږي، خوځښتونه رامنځته کېږي او هر څوک کوشش کوي هغه ګډې مفکورې چې سره لري هغوی سره یوځای شي او هغوی یو ګډ موقف یو دریځ ولري. اصلي موضوع دا ده چې دا درې واړه لوړ پوړي مامورین دا اوس برحال دولت کې دندې لري او څنګه چې پښتون تر بده کې څنګه کېږي چې یو سړی دولت مامور وي او په عین وخت کې د دولت مخالف وي.
فکر کوي چې دغه کوم ائتلاف چې رامنځته شوی یا تر اوسه پورې رسمن که څه هم اعلان نه ده شوی، دغه ائتلاف یو د دوی چې کوم مسایل اشاره کوي چې ناامني ده، بلکې حکومت ولې کمزوري ده، په مختلفو مسایلو باندې دوی انتقادونه لري. دوی یو ځانګړې هاو برنامه لري
تر اوسه پورې موږ چې دوی دا بحثونه اورېدلي دوی دا مسایل او دا خبرې د پردې تر شا روانې دي. داسې په ښکاره باندې چې ولسته یا د حکومت دوی وړاندې کړي نه دي چې هغوی ووایي مثلا که چېرته په دغه برخه کې حکومت نیمګړتیا لري یا ستونزې لري نو بدیل به یې دغه شي. زه داسې وایم که چېرته دوی جنرال صاحب دوستم موسی عطا محمد نور او همداسې د بهرنیو چارو برحال وزیر چې ده ښاغلی رباني صاحب او سلمان خېف که دوی په دولت باندې نیوکې کوي دوی خپله دولت جوز دي، دوی خپله دولت کې دي. نو نه شي کېدی چې یو سړی په دولت کې سی کی په دولت باندې نیوکه وکړي. دوی د استعفا وړاندې کوي، دوی اصل کې نیوکه په خپل ځان باندې کوي. که تاسو په دولت باندې نیوکه کوئ یعنی تاسو بدیل څه شی لري؟ تر اوسه پورې دوی دوه روخر د ریز لري. دوی داسې څه دولت ته او په څنګ کې ولس ردي وړاندې کړی دي، ولس هغه توجه ځان ته راوړي. تاسو وګورئ یو څوک چې پنځلس کاله د بلخ والي پاتې شوی او تر اوسه پورې د سره واک اختیاري، نو دی زرو پیغام سره چاره شکایت کوي، دوی ولس نه شکایت کوي او کوي حکومت د حکومت کوي حکومت خپل دی خپل حکومت کوي.
بله، یو وروستۍ پوښتنه مې کوله کلنډ را ته جواب کوي چې په خپل په مزار شریف کې د دغه ائتلاف د اعلان لپاره چې ظاهرا کوم چمتواله نیول کیږي، پوښتنه درم چې کی مشخصا چې ولې په بلخ کې یعنی هڅه کیږي چې کدغه ائتلاف اعلانېږي هلته دی اعلان شي.
پاریس زه فکر کوم بلخ دا هغه پنځرس کاله وسره په امدوره ته وړي پیدا شو په پاتې شوی ده او هغه د ټولې ادارې د په کنټرول کې د په واکې کې امنیت ده کمرکی ادارې دي. یعنی هلته د سوغنش ته مثلا یو کوم خوځښ رامنځته کی یا مخالفت رامنځته کی. اده په څنګه کې تاسو گاوان کې ګوري جوزجان د سرپل ده دا به د جګړې سره دوستم تر تاسو تاثیر لاندې دي. یان دوی ته د ائتلاف لپاره یا د مخالفت لپاره هغه چاپیریال یې خمسه اید ده.
تاسو ازادي رادیو اوري د سیاسي چارو له کارپو یعقوب مومن څخه مو د هغه څرګندونې واوریدې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي رادیو پښتو خبرونه اوري. په یو نوې راپور کې راغلي چې د روان کال په لومړۍ څلورو میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو تر 2500 زیات سرتیري وژل شوي دي. دغه راپور د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د سرپلټونکو ادارې یا سیګار لخوا خپور شوی دی. د راپور له مخې تر 4200 زیات نور سرتیري په همدې موده کې ټپیان شوي دي. د سیګار په راپور کې راغلي چې دا ارقام د افغان امنیتي ځواکونو د تیر کال د تلفاتو شمیر ته ورته دي. په کندهار ولایت کې د ملي اردو پر پوسټ تا د طالبانو په حمله کې شپږویشت سرتیری وژل شول. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې امریکایي افسران وایي هغه سرتیری چې د پوستو دفاع کوي لس چنده زیات تلفات لري کله چې د تهاجمي حملو پر مهال یې نور دفاعي افسران لري. د دفاع وزارت لویان دولت وزیري سره مې خبرې کړې او پوښتنه مې ځینې کړې ده چې د دې راپور سره څومره موافق دی.
دغه تلفات چې هغوی اعلان کړي دي دا مونږ نه تاییدو. دا تلفات څو ځلې زمونږ کم دي. مګر تلفات لرو ځکه جګړه ده. ماین انفجار کوي، انتحار کیږي.
امریکایي چارواکو بیا بیا خبرداری ورکړی چې پخوانی تاکتیکونه لکه پر پوستو زیاته اتکا کول افغان سرتیرو ته زیات تلفات اړوي. تاسو دا خبرداری څومره جدي نیولی وو؟
په پوستو باندې اتکا نه ده کړې. په 2014 کال کې منګه تعداد قوتونو وکړه، یعنی ټول قوتونه مو د سره ځای په ځای کړه. هغه ځای چې پوستې ضرور نه وي هغه مو سره جام کړي. منګه په خپل تکتیک کې کاملا تغییر راوستی دی. منګه ډېر اوس په د کومانډو په عملیاتو باندې ده، په هوایي ضربو باندې ده او د شپې په عملیاتو باندې ده.
تاسو ویل چې غیر ضروري پوستې مو ایسته کړې. په لومړي سر کې مو ولې دا پوستې جوړولې؟ په دغو کې خو پیسې او امکانات مصرف شوي.
ادب دا دی چې جګړه شابلونی شکل نه لري. که جګړه شابلونی شکل باندې اجرا کړي هغه حتماً ناکامیږي. نو یو وخت کې ووي چې د پوستې لپاره ضرور وي په یوه سیمه کې چې ته باید افراد کړي، مګر بل وخت کې وي چې ته کولی شي هغه ټولې جام کړي. نو موږ په 2014 کال کې ولیدل چې هغه پوستې چې په دې کال کې ضرور نه دي هغه مو ټولې کړلې، هغه مو ګارنیزونونه کړل. یعنی ګارنیزونونو کې لاس دولس پوستې یو ځای چې دا سایکل د رخصت او د تخونې روزنې او د تربوي فعالیتونو کاملا رعایت شي، د دې لپاره موږ واړه ګارنیزونونه په لویو ګارنیزونو بدل کړل او خپل تکتیک کې مو تغییر راوستو.
کله چې د افغان دفاعي ځواکونو د زوف خبره کېږي، فکر نه کوي چې دا د زوف نقطه د سرتیرو د تلفاتو زیاتېدل دی؟
خبره دا ده چې موږ وسلوال پوځ بیخي بریالی امتحان نه راووتو. 2014 کال په اخر کې خلکو فکر کوو، ټولې نړیوالې ټولنې فکر کوو چې د افغانستان وسلوال پوځ به ونشي کولی چې د دې چالشونو مقابله وکړي. مګر تاسو ولیدل چې 1,15,000 بهرني عسکر د افغانستان نه ووتل، مګر موږ وسلوال پوځ په کمو امکاناتو باندې وکولای شو چې افغانستان وساتي او دښمن ته ډېر تلفات هم ورسوي. دغه کار بهرنیانو یا زموږ متحدینو په 1,15,000 عسکرو په توپونو، ټانکونو او الوتکو کولو، مګر زموږ وسلوال پوځ تقریبا قدر تور یم په خالي لاسونو باندې دغه موافقتونه ټول وګټل.
د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری وو. تاسو آزادی رادیو اوري. د فرا والی وای د ایران د سپاهی پاسداران مشاورین د افغان طالبانو سره په دغه ولایت کې په دوامدار توګه لید کاتلري. محمد عارف شاه جهان آزادی رادیو ته ویل چې ایرانی چارواکو د طالبانو د ډلې مشرانو ته په خپل هیواد کې کورونه او نور امکانات هم ورکړي دي. بلخوا د فرا د ولایتي شورا رئیس وای د سپاهی پاسداران ډلې د فرا ولایت په یو شمیر سیمو کې جلب او جذب هم پیل کړی دی. واصل وصال په دې اړه راپور لري.
د فراه ولی وای د دې ولایت د پښتکو او ګلستان په ولسوالیو کې د سپایي پاسداران د ډلې سلاکارانو د طالبانو سره مشورې او خبرې اترې کړې. محمد عارف شاه جهان د دوشنبه پورس آزادی رادیو ته ویل چې فراه ولایت له ایران سره 209 کیلومتره ګډه پوله لري او دوی په دغه پوله په بشپړ ډول کنټرول لري چې له امله ایرانی سلاکاران پرې په ډېرې اسانۍ سره دواړو لورو ته تګ راتګ کوي. ښاغلی شاه جهان دا هم وایي چې ایران یو شمېر طالب مشرانو ته په خپل هیواد کې د نورو امکاناتو ترڅنګ کورونه هم ورکړي دي.
په دقیق ډول دوی ایران ته تګ او راتګ لري. کورونه او نور امکانات هلته د دوی په واک کې دي. ډېر زیات امکانات دوی ته ورکول کیږي.
سپای قدس د سپای پاسدارانو ځانګړی ځواک دی چې له ایران بهر د پوځي فعالیتونو مسؤلیت لري. د فراولی وای ایرانی سلاکاران د تیغو بهرمچه او پشمیکا او یو شمیر نور لار څخه فراته تک را تک کوي. خغلی شجهان د خپل یادو ایدو د اثبات لپاره کوم اسناد وړاندې نه کړل، خو زیاده کړه چې معلومات کاملا موثق او دقیق دي. نوموړی وایي وسلوال طالبان په فرا ولایت کې په کافي اندازه پیسې او پوسی امکانات په واک کې لري او د دې ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې فعالیتونه کوي. خغلی شجهان په فرا ولایت کې د ایران لخوا د پوځي مرکزونو د جوړولو خبره ردوي، وایي چې په دغه ولایت کې روسی وسلې هم په طالبانو ویشل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور تیر کال د یوې بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې خغلی منصور په داسې حال کې ووژل شو چې له ایران څخه پاکستان ته روان و. خو له دې ټولو سره سره ایرانی چارواکو تل دا خبره کړې چې د ایران او افغانستان مناسبات د متداولو او ګډو امنیتي ګټو په اساس دي. د افغان طالبانو د ډلې ویان زبیح الله مجاهد بیا د ایران لخوا د دوی د ملاتړ په تړاو راپورونه رد کړي دي. دغه سیمه ای چارواکي په داسې حال کې دا خبرې کوي چې ټاکل شوی د ټاپي د ګازو د نلیکې ځینې برخې د فرار لارې نورو سیمو ته وغځېږي او د بخش آباد د برېښنا ستر بند هم په دغه ولایت کې جوړ شي. د یادونې ده چې څه موده وړاندې د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي و چې په افغانستان کې د بندونو د جوړولو په موضوع کې بې تفاوته نه شي پاتې کېدی. بلخوا د فرا د ولایتي شورا رئیس جمیلې امینی ازادي راډیو ته وویل چې د ایران د سپای پاسداران مامورینو یو شمیر کورنیو ته په ایران کې د اوسېدو لپاره د امکاناتو برابرولو ژمنې ورکړي او هڅه کوي چې د یادو کورنیو ځوانان جګړې ته وهڅوي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د کندوز د شیرخان بندر د ګمرک چارواکي وایي که څه هم په دې ولایت کې امنیتي ستونزې او ګواښونه سته، خو بیا هم د تیر کال د څلورو میاشتو په توپیر د روان مالي کال په ورته موده کې د دې ګمرک په عوایدو کې 98% زیاتوالی راغلی دی. اجمل آریان په دې اړه راپور لري.
د کندوز ولایت د شیرخان بندر د ګمرک په عوایدو کې 98% زیاتوالی راغلی. د کندوز د شیرخان بندر د ګمرک رئیس عبدالله حارث لرسنوی سره د خبرو پر مهال وویل سره له دې چې په دغه ولایت کې لا هم امنیتي ګواښونه موجود دي، خو د تیر مالي کال په څلور میاشتو کې 15% عواید دوی له دې ګمرک څخه ترلاسه کړی وو، خو د روان مالي کال په ورته موده کې د دې ګمرک په عوایدو کې 98% زیاتوالی راغلی دی. شیرخان بندر له تاجکستان سره په پوله د هیواد له مهمو بندرونو څخه دی چې دغه بندر افغانستان د یو لوی پل له لارې له تاجکستان او د منځنۍ آسیا هیوادونو سره نښلولی دی. ښاغلی حارث د شیرخان بندر د عوایدو د زیاتوالي عمده لامل د ګمرک له ادارو څخه په جدي توګه څارنه، همدارنګه د مالي وزارت لخوا په دې بندر کې د یو شمیر پرمختللو سیستمونو نصبول په ګوته کوي.
عواید ګمرک شیرخان بندر تر حدود 98% افزایش داشته نسبت به سال دیگه و دلیلی افزایش
د مالی وزارت لخوا په دغه بندر کې نوي سیستمونه نصب شوي دي، همدارنګه سوداګرو ته موږ اسانتیاوې برابرې کړي دي چې له کبله د تیر کال په پرتله سږ کال د شیرخان بندر د ګمرک په عوایدو کې 98% زیاتوالی راغلی دی.
قانون ګمرکات به وخت وادیر به تجارت خود ما انجام
د نوموړي په وینا چې دا سیستمونه د سوداګرو د مالونو څرنګوالی، د بار اندازه او نور مشخصات د وارداتو او صادراتو په اړه پلټي، د سوداګرو ګمرکي اسناد په کم وخت کې بشپړ او معلومات د هیواد له ټولو سرحدي ګمرکونو سره شریکوي. په ورته وخت کې په شیرخان بندر کې د افغان سوداګرو د اتحادیې رئیس سید مشتبه هاشمی بیوی چې په دې ورستوي کې د کندوز د سیمه ییزې ادارې لخوا د ګمرک په چارو کې د یو شمیر مافیایي کړیو مخه نیول شوې ده چې له کبله یې په سوداګریزو چارو کې سهولتونه رامنځته شوي دي او د دې بندر په عوایدو کې هم زیاتوالی راغلی دی.
در گذشته به مشکلات مختلف روبرو بودیم که حتی
موږ پخوا له یوه اندازه ستونزو سره مخ وو، ځکه امنیتي ارګانونو په مختلفو پلمو زموږ موټرونه یې درول، خو د والي صاحب، د ملي امنیت رئیس صاحب او د امنی قمندان صاحب په مرسته موږ وتوانېدلو چې دغه خنډونه په شیرخان بندر کې د سوداګرو له مخې لرې کړو. د ګمرک رئیس زیاته کړه چې د افغانستان صادرات تازه میوه، بوره، لاسي صنایع، خوراکي توکي او داسې نور توکي دي، خو واردات بیا نفتي مواد، سیمنټ، ودانیز توکي، خوراکي توکي لکه وړه، پیاز او یو شمیر نور توکي دي. د کندز ولایت له تاجکستان هیواد سره د 200 کیلومتره په اوږدوالي ګډه پوله لري او د یو لوی پل له لارې چې 600 متره اوږدوالی لري له تاجکستان هیواد سره نښلول شوی دی او له همدې لارې سوداګریز توکي د افغانستان او د منځنۍ آسیا هیوادونو ترمنځ صادر او واردېږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غږله آزادی رادیو اوري. اوس په ورسو د اتم آیفون په اړه بل اسمت څاروان څه خبرو.
اتم آیفون د انسان چیره پیژني. د اپل کمپنی انجینران وایي چې په اتم اپل موبایل کې د ګوتې د نښې د سینسور له نصبولو ډډه شوې او پر ځای د انسان د څیرې د پیژندلو له سیستمه کار اخیستل کیږي. مخکې ویل شوي وو چې د ګوتې په نښه د اتم آیفون د کار کولو یا پرانستلو لپاره د موبایل په لاندنۍ برخه کې ځای ټاکلی دی، خو اوس د سترې کمپنۍ غړي وایي چې نظر یې بدل شوی دی. دوی په عین حال کې وایي چې نوي آیفون ټلیفونونه به پر دې سربېره چې د ګوتې نښه به بیا هم پیژني، خو د خاوند څیره به هم تشخیصولی شي. د دغه آیفون ټلیفون د عکس او ویډیو کمرې درې بودی یا 3D ده.
تاسو ازادي رادیو اوري. اوس په هم د ازادي رادیو د ځینو اوریدونکو ژغیس پیغامونه واورو.
ما نو محمد صابر د لغمان ولایت اوسیدونکی یم. دا کوم مزارې چې اوس فعلا په مزار کې روان دي دا غیر قانوني دي او دا د ملت په نفع نه دي، د افغانستان په نفع نه دي، دا د افغانستان په ضرر دي. دا کوم مزارې یا کوم لاسوهنې دا اوس روان دي، دا د بهرنیو لاسوهنې دي چې افغانستان د وضعیت خراب کړي او د افغانستان دا کوم مظلوم ملت چې نن سبا لږ په آرامش کې زندگی کوي دغه وضعیت نور هم خراب کړي. مونږ د دغو خلکو دا کوم چې مظاهرې کوي دي مخالف یو، او نه باید افغانستان دا اوسنی وضعیت چې دا اوس شرایط ښه شوي دي او دا خلک په صلح کې زندگی کوي دا وضعیت خراب کړي. د دې لپاره چې هم د دولت نه معاشونه اخلي په غټو پوستونو کې کار کوي او په غټو چوکیو کې کار کوي، دا خو د وطن سره جفا ده او خیانت.
زمانو ماجی زین الله ده، د پل محمود خان د کابل دکاندار یم. څوک چې مظاهره کوي هر شهروند د افغانستان وی هغه حق لري چې مظاهره وکړي، خپل حق وغواړي چې حق تلف کیږي. ولې چې موږ رای ورکړی ده دا مقامان چې دی اوس د زموږ په رای باندې دلته کیناستلی ده، اوس چې دوی په خپل کار باندې نه پوهیږي. خلک حق لري چې مظاهره وکړي، خلک حق لري چې خپل حق وغواړي، او څوک چې په دې سیاسي راسته باندې دا کشایي هغه غیر قانوني ده. هغه خلق په جنجال جوړی ورته، خلق ته مشکل جوړی. د خدای لیاز بو کی هغه داسې ونه کی چې دا مسلمانان یو په بل سره جنگ کې واچي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو دات کام واوري. لمر سره پر فیسبوک هم ملګری سي او پر ټوئیټر لمر سره پر پی ازادي رادیو ملګری کېدای سي. د امریکا با نفوذ سناتور جان مکین د ولسمشر ډونالد ټرمپ له ادارې غواړي چې د افغانستان په اړه داسې ستراتیژي جوړ کړي چې بریالی سي. سناتور مکین پرون د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل شپږ میاشتې تیرې سوې خو ډونالد ټرمپ لا هم د افغانستان لپاره خپله ستراتیژي نه ده اعلان کړې. رضوان مراد په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د متحده ایالاتو د کانګرس د سنا د جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین پر ولسمشر ډونالد ټرمپ انتقاد کړی دی چې د حکومت شپږ میاشتې تیرې شوې خو لا هم د افغانستان په اړه یوه ګډونکې ستراتیژي نه لري. جمهوری غوښتونکي سناتور جان مکین د دوشنبه پر ورځ په یوه اعلامیه کې ویل کله چې کانګرس پر راتلونکي سپتمبر میاشت کې د ملي دفاع د صلاحیت قانون د بحث لپاره ولري، نو د غوره پوځي چارواکو د سپارښتنو له مخې به د په افغانستان کې د امریکا د ګټو د ترلاسه کېدو لپاره یو لړ پیشنهادونه وکړي. دا ولسمشر ټرمپ اداري شاوخوا دوه میاشتې مخکې ژمنه کړې وه چې د جولای میاشت تر نیمایي به د افغانستان لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړي، خو د دې نیټې له تېرېدو وروسته د امریکا د دفاع وزیر جیمس ماتیس ویل چې د ټرمپ اداره لا هم د افغانستان پر ستراتیژۍ سلا مشورې کوي. پوښتنه ده چې د دې ستراتیژۍ څېړلو ولې دومره زیات وخت ونیو او د اعلان مخته یې څه ستونزې پرتې دي. په امریکا کې مېشت د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه عمر صمد په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
چند عامل داری در کار میبینم. یکی بعضی کشمکش های درون
دی وای څو عامل موجود دي. د امریکا د نظام دننه د پریکړه کوونکو کسانو ترمنځ اختلافات چې د افغانستان په اړه بیلابیل نظرونه لري، د اړیکو د پرې کولو یا د ټولو ځواکونو د ویستلو او یا له افغانستان سره د مرستو د بندولو په اړه کوم غږ پورته شوی نه دی چې دا د افغانستان لپاره ښه خبر دی. سناتور جان مکین د افغانستان لپاره د امریکا د پخوانی ولسمشر باراک اوباما پر تګلاره انتقاد کړی چې د مکین په وینا د نوموړي له ماتې څخه د مخنیوي اته کلن ستراتژۍ د امریکایانو په ځاني او مالی زیان تمامه شوې ده. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د افغانستان په اړه په خپله نوې ستراتژۍ کې د هیواد ته د زرګونو اضافي سرتیرو پر استولو غور کوي. دا مهال 1400 امریکایي سرتیری په افغانستان کې دي او تمه ده چې د ولسمشر ترامپ اداره د 3,000 او 5,000 ترمنځ اضافي عسکر افغانستان ته ولیږي. د امریکایي چارواکو په وینا دا اضافي ځواکونه به د افغان ځواکونو د روزنې او سلام مشورو ماموریت پر غاړه ولري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. 2:13 سوې. له احمد شیبر څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
د بلخ ولی عطا محمد نور نن په مزار شریف کې وی غونډې ته وویل که عدالت تامین نشي د واک انحصار پای ته ونه رسیږي د ملي وحدت حکومت به دوام ونه کړي. عطا محمد نور زیاته کړه چې پرته له قید او شرطه باید د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال دوستم افغانستان ته راشي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړې ادارې یا سیګار په وینا د روان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د افغانستان 2,501 امنیتي ځواکونه وژل شوي او 4,208 تنه ټپیان شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کابل کندهار لویه لار بیرته د ترافیک پر مخ پرانستل شوه. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې د عملیاتو پر مهال 15 طالبان وژل شوي او 18 تنه ټپیان شوي دي. ناټو دا تاییدوي چې یو بلک هاک امریکایي هلیکوپټر نن د افغانستان په ختیځ کې بیړنۍ ناسته کړې ده او په دې پیښه کې 2 سرتیري برسیرن ټپیان شوي دي. د پاکستان د پارلمان د نننیو رایو له مخې اټکل کېږي چې د پخواني صدر اعظم نواز شریف یو نږدې ملاتړی شاهد خاقان عباسی به موقت صدر اعظم وټاکل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر د ګرجستان له صدر اعظم سره د خبرو پر مهال له تبلیسی سره د واشنگتن پر شمنو ټینګار وکړ. او په ترکیه کې د تیر کال د ناکامې کودتا په تور نن 1500 تورن کسان محاکمې ته واستول شول.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. اوس هم مرزی احمد زی او څو سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د سنوکر ملي لوبډله نن مصر ته روانه شوه. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وین عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې د سنوکر او بلیارد شپږ کسیزه لوبډله د سنوکر په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په هدف مصر ته لاړل. دغه سیالۍ هر کال د نړۍ د یو شمېر هیوادونو ترمنځ ترسره کیږي. د افغانستان د سنوکر لوبډلې تیر کال هم په دغو سیالیو کې ګډون کړی و چې شپږم مقام یې پکې خپل کړی و. د قزاقستان د کرلنګ سیالیو ته د افغان انجونو د کرلنګ لوبډلې سفر وځنډیده. د افغانستان د المپیک کمیټې د نشراتو مسؤول منور شهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو چارو وزارت فرهنګي ریاست دغې لوبډلې ته د بدني روزنې ریاست له لیک پرته د سفر اجازه نه ده ورکړې. تمه وه چې د انجونو د کرلنګ څلور کسیزه لوبډله د پنجشنبې په ورځ د قزاقستان په لور روانه شي. او د زورخانی سیالۍ دریم پړاو نن په کابل کې د سلور کلبونو څخه د یو سلور شل لوبغاړو په برخې اخیستنې سره پیل شو. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ په ډله ییز او انفرادي ډول د کښتیو په شکل ترسره شوې چې په پای کې د لویانو لوبډلې لومړی مقام، د ځوانانو دوهم، عارف شهید دریم او دغه راز د منوج چهر کلب څلورم مقام خپل کړ. د دغو سیالیو په پای کې 1.5 غوره سیرې د لویانو لوبډلې ته او دغه راز 1.5 غوره لوبغاړو د کابل د ځوانانو منتخب لوبډلې ته معرفي کیږي. د سپورتي خبرونو پای.
تاسو ازادي رادیو اوري. د جرمني د اقتصاد وزیر له اروپای ټولنې غوښتنه ده چې په روسیه د امریکا د هغو نویو بندیزونو په وړاندې ودرېږي چې له مخې اروپایي کمپنۍ له روسیه سره معامله نسي کولای. دا نوي بندیزونه چې د روسیه د انرژي شرکتونو په نقشه کوي په هغه لایحه کې شامل دي چې تېره اونۍ د امریکا سنا په یو وخت له تصویب کړل او تمه ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ یې توشیح کړي. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې اورو.
پر روسیه د امریکا د متحدو ایالاتو د بندیزونو نوې مصوبه چې توشیح ته پرته ده پر هغو اروپایي شرکتونو چې له روسیې سره تجارت کوي بندیزونه لګوي. د جرمني د اقتصاد وزیر پرون د اروپایي اتحادیې له مشرانو غوښتنه وکړه چې پر روسیې د متحدو ایالاتو د بندیزونو د نوې مصوبې مخالفت وکړي. د امریکا د بندیزونو مصوبه په ځانګړي ډول د روسیې د انرژي شرکتونو په نقشه کوي. دا مصوبه چې د سپین ماڼۍ په وینا ولسمشر ټرمپ یې توشیح او په قانون بدله کړي، د امریکا ولسمشر ته صلاحیت ورکوي چې هغه اروپایي شرکتونه جریمه کړي چې د روسیې د تیل او ګاز د دولتي شرکت ګازپروم سره د ګاز پر پایپ لاین نورد سټریم 2 کار کوي. دا پایپ لاین به د روسیې طبیعي ګاز په بالتیک سمندر کې جرمني ته صادروي. د اروپایي اتحادیې غړي هیوادونه اندېښنه لري چې پر دې پروژه بندیز به هغوی ته اقتصادي ضربه ورکړي او د انرژي امنیت به له ګواښ سره مخامخ کړي. د جرمني د اقتصاد وزیرې برګیتا سیپرس له فونک میټینګ ګروپ ورځپاڼې سره په مرکه کې چې پرون خپره شوه وویل، موږ دا اقدامات له نړیوالو قوانینو سره په تضاد کې ګڼو. برګیتا سیپرس وویل امریکایان نشي کولای چې د جرمني شرکتونه د دې لپاره چې په بل هیواد کې اقتصادي ګټې لري مجازات کړي. البته موږ د سوداګرۍ جنگ نه غواړو، خو د اروپایي کمیسیون لپاره دا مهمه ده چې پر متقابل اقدام غور وکړي. د جرمني د اقتصاد وزیر څرګنده کړه چې اروپایي اتحادیه مکررن له واشنگټن غوښتنه کړې وه چې پر روسیه د بندیزونو نوې لایحه تدې دا برخه چې اروپایي شرکتونه په نقشه کولای سي نه ورزیاتوي. پر روسیه د بندیزونو د زیاتولو پریکړه د اوکراین په چارو کې د لاسوهنې له اوکراینه د کریمیا ټاپو وزمې د جلا کولو او له ځان سره د الحاق د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د لاسوهنې د ادعاو او یو لړ نورو مسایلو له امله شوې وه. د امریکا متحده ایالاتو له ډېرې مودې راهیسې د نارت سټریم 2 پایپ لاین مخالفت کول او مخکې ویلي وو چې د دې پروژې بشپړېدل به د روسیې پر طبیعي ګاز د اروپایي اتحادیې اتکا زیاته کړي. امریکا له خپلو غربي متحدانو غوښتنه کوله چې له روسیې لري او د انرژي لپاره نور منابع په پام کې ونیسي، خو د امریکا په کانګرس کې پر روسیه د بندیزونو د نوې لایحې تصویب د واشنگټن لمړی پوخ ګام دی چې له دې پروژې سره په مخالفت کې اخیستی دی. د بدیل په توګه د بندیزونو په لایحه کې د اروپایي اتحادیې غړي هیوادونه هڅول سوي چې د امریکا له متحدو ایالاتو مایع طبیعي ګاز صادر کړي.
تاسو ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو په د پښتو خبرونه په دې برخه کې اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او د ګوډي اچار خبريږي.
نیمه نړۍ د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
جوړون کې مسعود نیازی.
ته نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني په دې هله چې خوشاله ژوند ولرې. پیل کوو د دې ونې په خبرونه. په روانه خبرونه کې د کابل ښاروالۍ د تنظیف د برخې د خزینه کارکونکو په کار او فعالیت خبرې کوو او دا چې دغه میرمنې د سړکونو د پاکولو په جریان کې له کومو ستونزو سره مخ دي. خوراځي لمړی بغوښ شو د خځو پاړه د تیری ونې جن مهمو پیښو ته چې همایون هیواد ورته کتنه کړی ده.
افغان معلول انجونو د باسکټبال نړیوالو سیالیو کې بریا خپل کړې. د باسکټبال په نړیوال تورنمنت کې افغان معلول انجونو درې پرله پسې بریا خپل کړې. د افغانستان د پارو اولمپیک لوب مسول کبیر خوشبین ازادي راډیو ته ویلي چې د انجونو د پارو اولمپیک لوب ډلې 8-7 پر وړاندې د انډونیزیا لوب ډلې ته ماتې ورکړه. دغه راز د انجونو د پارو اولمپیک لوب ډلې په خپل دوهمه سیالي کې 6-4 پر وړاندې او په خپل لومړۍ سیالۍ کې 5-6 پر وړاندې ټایلند ته هم ماته ورکړې وه. د پاکستان په ملتان کې پر یوې انجلۍ د جنسي تیری په غچ کې پر بل انجلۍ جنسي تیری شوی. د پاکستان د پنجاب ایالت په ملتان ښار کې پر یوې 12 کلنې انجلۍ د جنسي تیری د انتقام په بدل کې پر بلې 12 کلنې انجلۍ جنسي تیری شوی. د ملتان ښار د مظفر آباد سیمې د پولیسو امر ویلي د عمر ودان په نوم یو کس هغه مهال پر یوې 12 کلنې انجلۍ جنسي تیری وکړ چې هغې له پټیو څخه واښه راټولول. ملک راشد نعیم ویلي تر دې پیښې وروسته د دواړو کورنیو مشرانو په خپل کلي کې جرګه او پریکړه وکړه چې د عمر ودان پر خور په جنسي تیری سره باید د دې پیښې غچ واخیستل شي. د ملتان پولیس ویلي د دې شورا 40 تنه غړي نیولې دي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړي حاجر ابوالفضل د زړوري لوبغاړي نړیواله کلنۍ جایزه ترلاسه کړه. د جایزو دغه مراسم د امریکا په نیویارک ښار کې ترسره شول چې افغان ښځینه فوټبال لوبغاړي د څلورو وروستیو کاندیدانو په قطار کې ګټون کې اعلان شوه. د دغې جایزې ګټلو لپاره له ټولې نړۍ لسګونه کسان نومند شوي وو چې افغان لوبغاړي ته د ورزش له لارې د ټولنیز بدلون د هڅو لپاره دغه جایزه ډالۍ شوه. حاجر ابوالفضل اوس مهال د افغانستان فوټبال ښځینه ملي لوبډلې د غړیتوب ترڅنګ په ملګرو ملتونو کې د ځوانانو سفیره او د ښځینهو د فوټبال مسؤله ده چې د ورزش له لارې د افغانستان جنګ ځپلي ټولنیز بدلون په موخه ډېرې هڅې او منډې ترلې کړې دي.
قدرمنو اوریدونکو، په پخوا کلونو کې د کابل ښاروالۍ د تنظیف ریاست ډیری کارکوونکي نارینه وو چې د ښار د واټونو، پارکونو او نورو ساحو پاکاري ورلغاړې وه، خو اوس د دغو نارینه کارکوونکو تر څنګ په لسګونو ښځینه داسې کارکوونکي هم په سړکونو او واټونو کې لیدل کېږي چې د دې ښار په تنظیف کې برخه اخلي.
بره بخیر تا 12 و 1 کار میگیم، 12 تا 1 رخصتی میگیریم، 1 و 5 کار داره شروع میکنیم تا 4 بجره.
د کابل ښار څلور می حوزې اړوند برکی څلور لارې ته راغلی یم. دلته د تنظیف ریاست ښځینه کارکوونکي لګیا دي لارې ګودرې پاکوي او له سړکونو بوټي او خځلې ټولوي. دوی چې نارنجي جامې، پتان او تور ټکري په سر دي، په لاسونو کې جاروګان دي، د سړکونو په پاکولو بوخت دي. د دوی په منځ کې ځوان نجونې، واده شوې ښځې او یو شمېر سپین سرې مېرمنې هم لیدل کېږي. نږدې درې میاشتې کېږي چې د کابل ښاروالۍ په نوښت او یوې خارجي موسسې په مرسته یو سلاویا مېرمنو ته د کابل ښار د ځینو ناحیو د پاکولو چارې سپارل شوې دي. د کابل ښاروالۍ د تنظیف ریاست د مسؤلینو په وینا، اوس مهال په ټول ښار کې د دغو ښځینه کارګرو شمېر نږدې یو سلاویا تنو ته رسېږي چې د کال تر پایه به دا شمېر 400 تنو ته لوړ شي. د کابل ښاروالۍ د تنظیف ریاست مرستیال انجینر نظیم ابراهیمی په وینا، که څه هم په دې برخه کې د نارینه په پرتله د ښځو ګډون کم دی، خو دوی کوښښ کوي چې د کابل ښار په ټولو اړوندو ناحیو کې د ښځینه صفاکارانو شمېر زیات کړي.
خب مجموع که میگه یه سلوکیه یا شدینه پا بخش تنظیفاتی کارو که مصروفیم چه لده جمله نه اول از شدینه پا بخش جلو کرشی که میگه مرکزی نواهی که یعنی تلوره ما و لسه مناهی که دیم یعنی یه لحر رفتیم که کال ده پارمون طول مرکزی نواهی لعمومی سرکنه و طول پا بخش دوناش سه طبقه تا به جلو کرشی بخش وار کرشی. و ټول دې مجموعي ماشل 5500 تر 5500 پورې ده چې په دې کې ترانسپورت او نور موضوعات ټول شامل دي.
دغه مېرمنې سر لدی چې د کار زمينه ورته برابر شوي خوشاله دي، خو ډېرې ستونزې هم لري. د دوی له ډلې څخه یوه هم مېرمن عزیزه ده چې د نام نه اعلان له بغلان څخه کابل ته کډه شوې ده. نوموړې وایي بې وزلي دې ته مجبوره کړې چې د سړک په سر کار وکړي او خپل کورنۍ او ماشومانو ته یو مړی روزي پیدا کړي.
از ولایت بغلان شپږ
میاشتې کېږي له بغلان څخه کابل ته کډه شوې یو. بل کار روزګار نه لرم، مجبور شوم دلته راغلم چې هم خپل هیواد ته خدمت وکړم او هم د ځان لپاره یو اندازه پیسې پیدا کړم. 15 اولادونه لرم. د کور ټول مسؤلیت زما په غاړه دی. کار کول هیڅ عیب نه دی. په دې شرایطو کې چې هیڅ کار نشته، دغه هم غنیمت دی.
کار عیب نیست، مقصد پیدا ال دی دور کار کمتر.
څلور ویشت کلنه صدف چې د څلورو ماشومانو مور د وایي یو نیم کال کېږي چې میړه مې یوازې پرېښې، موبل واده یې کړی دی. ډېره په کار پسې وګرځېدم، بالاخره مې دغه کار پیدا کړ. خو دا چې یو څو پیسې ګټم او ماشومان مې ساتم، ډېره خوشحاله یم.
کار مو خزولې کفدست مو از ما خوش هستیم.
زه ډېره خوشحاله یم چې دا دنده مې پیدا کړې او د خپلو څلورو ماشومانو نفقه برابروم. یو نیم کال کېږي چې خاوند مې بل واده کړی او زه یوازې پرېښې یم. ډېر کار کوم، هوا ډېره ګرمه ده، فشار مې هم تل ټیټ وي. ډېر وخت کار پسې ګرځېدم، بالاخره مې د تنظیف په برخه کې دغه کار پیدا کړ. اوس چې معاش لرم ډېره خوشحاله یم. کله چې سړکونه جارو کوم، داسې فکر کوم چې خپل کور مې دی، او چې معاش واخلم بیا نو د خوښۍ احساس کوم چې کولی شم ماشومانو ته مې یوه مړۍ حلاله روزي پیدا کړم. د دوی په منځ کې یوې مېرمنې د نهو میاشتو حمل هم درلود، خو بیا هم راغلې وه، کاری کاوه او په ورځ کې 2 کیلومتره لار وهله. زه د نهو میاشتو حمل لرم. میړه مې سپین ګیری دی، کار نشي کولی.
کولای مجبور یم کار وکړم. د کور کرایه، د ماشومانو د ښوونځي خرڅ او د کور ټول لګښتونه زما په غاړه دي. کله کله مې ملا او پښې ډېر درد کوي او زوف را باندې راځي. کار مې ډېر سخت دی. ډېره پیاده روي کوم. سهار او بجې له باغ بالا حرکت کوم، تر برکی پوری سړکونه جارو کوم. سر لدی چی دا میرمنی خوشاله بریخی چی یو کار لري او کولای شي خپل کورنۍ سره اقتصادي مرسته وکړي. خو له دغو خبرو سره سره دا کار دومره اسانه هم نه دی. هر ورځ څو ساعته د سړکونو جارو کول، پلی مزل، دوړې خاورې چې دوی له ډول ډول تنفسي ناروغیو سره مخ کولای شي. رویا چې جارو یې په لاس او سړک جارو کاوه، له شاوخوا د سړک ګردونه پورته کېدل. ویل یې وطن په موږ حق لري، کله چې خپل کور پاک ساتو بهر چاپیریال هم باید پاک وي. خو د نوموړي په وینا دا کار دومره اسانه هم نه دی. میړه مې کراچۍ چلوي، کار یې دومره ښه نه دی. بیا ما هم غوښتل چې یو کار وکړم او د کور د اقتصاد په وده کې برخه واخلم. او بل دا چې وطن هم په موږ حق لري، کله چې خپل کور پاک ساتو بهر چاپیریال هم باید پاک وي. دا چې ښځې نظر نارینه و ته ښه او پاک کار کوي، او سړکونه ډیر پاک شوي، دا کار دومره آسانه هم نه ده. دوړې خاورې، د خلکو خبرې او مزاحمتونه، خو ښځې همت کوي، راځي کار کوي او د ځان او کورنۍ لپاره پیسې ګټي.
کار اسانه هم نیست، مګم خانوما غیرت داره کار میکنه.
د ښار په واټونو کې د ښاروالۍ ښځینه کارکوونکي له سهاره تر مازیګره کار کوي. ثابته معاش اخلي او نور خدمات لکه د غرمې ډوډۍ، موټر، صحي خدمات او نور نه لري. دوی وایي حتی اوبه هم په بیه اخلي. موږ دا موضوع د څلورمې ناحیې د تنظیف لغړی سید رحمت الله سره مطرح کړه. د نوموړي ځواب و
چې مونږ دو ګروپ دي. دا ګروپ دی یو ان ابیتات دی چې دیرش نفر دی، او بل دی د خپل دنایي دی. دنایي دی او اته نفر دی. ماشونه چې دی یو ان ابیتات ډالرنی مشور کې 130 دی، او دنایي چې دی د تنظیف دی 6000 افغانۍ مشور. خو دا سوالتون ست دی کله چې خدای نه خواسته یو مریض شي، کوم ستونزه را پیښ شي، بیا نایه ترازی لامر نه اجازه اخلي. د هغه څوک چې دی نایه نږدې دی، هغه څوک هغه نفر نشي چې د هماغه نایه کې دی. په دې خاطر چې د ترانسپورټیشن نه لري، معاش هم کم دی، نشي کولی چې دغه کار پیش ورسي.
دغه میرمنې د کار په جریان کې د نورو ستونزو ترڅنګ د ځینو نارینهو لخوا ځورول کېږي هم. وایي چې موټروانان او ځینې عام خلک دوی ته کنځلې کوي او بد ورد ورته وایي. په دې اړه د میرمن نورزیا او صدف خبرو ته غوږ شئ.
تدید میکنه، یګم تیز چشمک میزنه، یګم تیز.
کله چې سړکونه جارو کوم، ځینې خلک مزاحمت کوي، بدې خبرې او ځینې آن اشارې هم کوي. موټر دروي. څو ورځې وړاندې د هندوانو یو موټروان زما یوه همکاره په هندوانه وویشته، خدای وساتله، خوب نشوه. کله کله مې زړه ډیر تنګ شي، وایم دا کار پرېږدم، خو بیا مې همکاران راته ډاډګیرې نه راکوي چې خیر دی، حوصله وکړه، چاره نشته. البته ټول خلک داسې نه دي. ځینې له موږ څخه ډېره مننه کوي چې ښار پاکوو. دا د یوې یا دوو ورځو کار نه دی، مجبور ده هر څه وزغمو.
کار یک ورځ دوه ورځ نه زیات چی بوی آدم. من هر کس ببینم میگه زن جوان هستی.
ما چه هر تو گوری را توایی زوان خزهی، ولی دلتا کار کبی کرار دی کور که کینه، یا را توایی رازال ما سرواده وکلا. پا دی خبرو دیر خواب کیگم، خو کوخخ کوم چې د داډول خبرو پر وړاندې ځان تیر باسم او خپل کار وکړم. خو کله چې مې ډیره په تنګ کړي، زړه مې غواړي په جارو یې ووهم. بیا وایم بده خبره ده، خلک به څه وایي. موږ په دومره سختۍ کار کوو، زحمت باسو، خو یو شمېر ناری ناراضي موږ ځوروي. له دا ډول پیښو سره هره ورځ مخ یم.
کار یک روزه او دو روزه نیست که بګیم، بر یک روزه بود که اگپ شازته.
دا چې د تنظیف ریاست د دغو ستونزو د هوارولو لپاره څه کړي، دا پوښتنه مو له ښاغلي ابراهیم وکړه. نوموړی وایي دوی کوښښ کوي چې په دې برخه کې جدي تدابیر ونیسي، او د دا ډول پیښو د مخنیوي په خاطر ځوان نجونې به په داخلي دفترونو او د پاخه عمر میرمنې به په سړکونو کار کوي.
خو دې نه وروسته به ټول د ناست طبقه چې په بخش جوړ کړشي د استخدامي یې له معمولا باید محسن طبقه مون کوشش کوو چې استخدام کړو، او د ځوانان باید په داخل مدت ایالت هم وارد.
درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لاس پارم، خوشاله اوسئ.
انتخاب شد و چیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامده ام کل تنظیمای دور از جبریز
به حوز گوره در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدامه
کنه و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید
ده ازاده ای پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین لدو د ماس دیگر تر څلور بجو ل ازادي رادیو
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خواگو اوریدون کو سلام خدای مو خواخ لره خو په دې شر چی پیدا کړی زکه دلته خوخی داسې ده لکه برق چې له هزاره غیر ازر ډیر وی وس خو له خلک وای چې برق مو له کوم دښمن سره ائتلاف نوی کړی کنه داسې دی به وخت تا غورتک عادت خو نه درلوده او کله کله خو لا په ساعتونو لا درکم شي د خبرونه په پایل کې مو لیبنوی ائتلاف خبرو وس خو هر ورځ یو نوی ائتلاف جوړیږي لکه په خو بچی ګوندونه انجوګانې او بیا شرکتونه جوړیدل
حاجی صاحب خبر شوی؟
نه پس چی؟
د شانواز دوی د کوچی مشرانو ائتلاف کړی
سو وخت
پرون سره غون شوی وو شانواز په خپل میهمانخانه کې ډوډۍ ورته کړی وو
ها
او غریبګل ویل چې دا ائتلاف د مونږ په ضد کړی دی
د څه لپاره ولې مونږ څه کړی دی
وای لالباز ویل چې د دې کوچی خلک به کړه کوو او خپل کورونه بلو یو
یعنی چې غواړي مونږ کړه کړی او زمون کورونه خپل کورونه سره یو ځای کی او لوی کړی ها
او ولی هغه د اسکندر دوی د کوچی په هغه بل وره ائتلاف کړه نه کړل دوی ته خوند ورک
دا خو رښتیا وای خدا وای چې مونږ څه وکړو دا سلاستر زنه کې ناسل هم ولا ک پکاري
زه وایم چې خان میرا او د زیړګل ادیب هم پکې کینو لومړی به خپل منځ کې ائتلاف وکړو او بیا به د لوی او کګي کوچی مشران هم راغونکو او لا غو سره به ائتلاف وکړو
رښتیا وای چې ائتلاف ائتلاف مات نکو بل ډول نکېږي ویریګم چې اخر به موږ ډاک ته کینوي
هم دا غوس هم کینولیو یو ځل ائتلاف وکړو وای په دې لن به د بل چا موټرونه نه پرېږدو بل ځل ائتلاف وکړو وای دلته پرته لموږ بل څوک دوکان او هوټل نشي جوړولی چې دا هر څه خپل کړه بیا یې د کوچی د خلکو د پازابولو لپاره ائتلاف وکړو او هغوی یې کډه کړل دا ځل یې نو موږ ته ملا تړلې ده
نه نه دا ځل یې نو نه پرېږدم د یو پر ځای به لس ائتلاف ورته را جوړ کړم چې له ائتلاف مې زړه نه وي ورتور کړی بیا مونو حاجی مه بوله زه ورشه خان میر او د زیړګل ادې راوله چې همدا نن خبره یو طرف کړو د زیړګل ادې د دښمنیو او جنګونو دومره تجربه لري چې په دې وخت کې هر یوه په سرو سر ورځي
سمه ده چې داسې ده را به یې ولم
ګورئ له موضوع خو خبر یې که نه
خبر یو چې ائتلاف یې راته کړی دوی موږ ته هم د پاس کوڅې د خلکو فکر کړی دی داسې ځواب به ورکړو چې له ائتلافه یې زړه تور سي
خان میرخانه ته پکې څه وایې
یار حاجي صاحب زه خو یم دا ائتلافونه داسې راته نه ښکاري لکه یوه کپه نسوار غوندې چې خولې ته یې واچوي ائتلاف به یې جوړ کړو او اول به یې موټرونه او دوکانونه وربند کړو دوی خپلو موټرونو او دوکانونه ماسک کړي دي
د مام هم دا خوښه ده چې له ائتلاف وروسته یې موټرونه او دوکانونه وربند کړو او پر ځای خپل دوکانونه جوړ کړو دا څو کاله دوی جوړ کړي وو له دې وروسته یې موږ جوړو
ګورئ تاسو ډېره تجربه نه لرئ موږ چې به په کلي کې له کومې ښځې سره جنګ وکړ نو لاړه به د کلي له نورو ښځو سره به مو خوري پیل کړه او چې کله به مو هغوی د ځان کړې نو هغه یوه به یوازې پاتې سوه او په زارۍ زارۍ به خپله غلطي ومنله او توبه به یې وایسته چې بیا به داسې بد نه کوو نو موږ باید د لوی کوڅې د کږې کوڅې پاس کوڅې او بندې کوڅې له خلکو سره ائتلاف وکړو بیا به یې وګورو چې څه کېږي
د زیړګل ادې نظر مې د سل په سلو کې خوښ شو همداسې کوو د خیره لالا څه خبره ده
عجي صاحب لال باسو د شانواز له ائتلافه وتلی او دلته راغلی چې د موږ په ائتلاف کې شامل شي. هغه وایي چې یو موټر او یو دکان مې پرېږدی، نور چې هر څه وایې منم یې.
پام چې په تیر نه وځئ، ورته ووایه چې نه دې دکان پرېږدو او نه دې موټر، زه کړې دې بل چېرته بار کړه. همدومره ګټې دې بس دي. همدا اوس په خمار کلي کې هم کور لرې او هم مارکیټ. دلته هسې زموږ د وینس بېخلو ته پروت دی. کاروبار او ګټه دې ټوله خمار کلي ته ځي.
ائتلافي متلونا.
وی بد ائتلاف په بد ورځ پکاریږي.
وی ائتلاف ائتلاف لره څوکۍ به دې خوندي وي.
وی که د دښمن کمزوری هم و، تا بیا دې ائتلاف ورته نیسه.
وای یا خپل قدرت او څوکۍ او یا ائتلاف.
وای د بې امنیت ملک لپاره دوه درې ائتلافه پکار دي.
وای چې نه لري پیسې، نه دې ډله جوړوي او نه ائتلاف.
وای د خاین په ائتلاف کې هم ځای نه وي.
وای د سلو کم عقلي د یوه ائتلاف.
وی ائتلاف بکوو خو د ولایتونو، وزارتونو او سفارتونو ویش تر منځه.
وی چې نه لري سړي، هغوی به هر وخت ائتلاف کوي.
وی چې ائتلاف نه ورسره کوي، تخریبوه خو یې مه.
وی هغه کسان ائتلاف سره کوي چې ګټې یو وي.
اوس مو یو واده ته بیایو او د ورخطا زوم له ایجاب قبول نه مو خبرو. کله چې سړی ورخطا شي، داسې هم ترې پیښیږي.
لکه پام دی وی چې د نکاح تړلو پر وخت ملاسب درته وای چې دغه پلانۍ د پلانی لور چې په دغه نامه او نسب بله لور نه لري، د ذکر شوي مهر په مقابل کې د تا قبوله وه او قبوله دې کړه، نو ته به په ځواب کې ورته وایي چې هو قبوله مې وه، قبوله مې کړه او قبوله به مې وي.
او که دا مې ورته ونه ویل؟
دا اتمی دا و لیوانیه، ضرور بوایی، زکه چه بیادی نکان نکیگی.
ویلی سخت ندی؟
نه، چه سخت دی، دری کلمی دی، لام دا او سه لزان سر تکرار و، شیری دی نشی.
سامه دا، لزان سر بای تکرار کرم. قبولم و، قبولم دا، او قبول با میوی، قبولم دا، قبول با میوی، قبول با میکری، لکه چی غلط شم، قبولم و، قبولم دا، او قبول با میوی.
دست لزان سر لگیهی، قبولم و، قبولم دا، دست ما نلری؟
ده نکاح پر رازی را باندی وایی، ما ویل چی تایار می ارتزده وی کنه.
تم خلاصی، ده دریتو که ویل چی دی، چی دوم را گردانی کوی؟
ده تازده دی.
و وای زوم وای چې قبوله می و، قبوله می ده او قبوله به می وی.
تا له چاز دا کړه؟
از چې وړم نکاح تړلو ته به ډیر اتلم، ځکه هغه وخت به بیا په زوم پیسې شیندلې او موږ به راټولولې. هماغه وخت می دا خبرې زده شوې دي.
له ما هېرېږي، ډارېږم چې بل څه ونه وایم.
له تا شک هم نشته، د مرغۍ قدر دې زړه دی، ورخطا کېږي.
خانزوما بچو تیاری؟
قبول میکره، قبول دکره، قبول بشی، قبول میکره.
لکه چه والی نوری دل؟
ملاسب ما توایی؟
او، نکابا وطلو.
خواه سعیده ملاسب، خیل
داغا بی بی بلا نستا چه دمیوه گل لور دا او په دې نام او نسب بل لور نه لري. د ذکر شوی مهر په مقابل کې تا قبول کړی وا او قبول دې کړه، تا قبول کړی وا او قبول دې کړه، تا قبول کړی وا او قبول دې کړه،
تا قبول کړی وا او قبول دې ده، تا قبول کړی وا او قبول دې ده، قبول به دې شي.
ما نه تا
لای ورختا دې می کوي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه خستون کی وو برای افغانپور هارون ګلزاد، ستاره امینی، صادق سپینغر، رنا هوتک او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صفا او واځه هواوري د اف ام 3.5 صفا په یاد لرئ.